سلامونه ستړي مشي سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو نوري دا سارنی خبری مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر وایي د طالبانو لخوا پر ښځو انجنو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل اکسپانی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې انجنې عملا په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخې سرغړونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ایزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
ښاغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. د په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه واقعب ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر څو ځلې مخکې هم د طالبانو د حکومت پر اقداماتو په تیر له ښځو سره د طالبانو پر چلن ډېرې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې دی او د امریکا په سفارت کې د نور همکاران د افغان ښځو او نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړی د دې پروګرام نور جزئیات ورنه کړل. په بدخشان کې 15 کسان سینټ د یو موټر د غرزیدو لپاره وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې ایجنټس چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې دا موټر د بهرک فیض آباد پر لار کوکچې سینټ وغورځید. د خبر له مخې چارواکو موټر له سینټ څخه راایستلې خو سپرلې تر اوسه نه دره کړي. ځینې رسنیو راپور کړی چې دا 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبره د چارواکو له قول راغلي دي چې د ورکو کسانو د مندنې لپاره هڅه باندې. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال زرګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. اوکران وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننني د تیلو وزیر ماو د هوایي دفاع رادار سیستم په نخښه کړی دی. د اوکران د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرونځهار په روستوف کې وشتلې ده. د بیان لمخې په دې داسې ساتو کې چې یو ځل بیا پخه هم په نښه شوي و د پرونی حملې په نتیجه کې اور ولګید. په بیان کې همدارا زیاتونه شوي چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې ده د رادار یو مرکز په نښه شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي دي چې په دې مرکز کې ځای پر ځای شوي د هوا مدافع ټول راکټونه هم ویجاړ شوي دي. او ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې له پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني برکچانو پرون په جنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ په پراخېدو اټبي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر ایکس شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیز واړیکو او وروستۍ و سیمه ایزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو او د بندیزونو د لرې کیدو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. غریب آبادی یادونه کړې ده چې ایران د ډیالوګ او تماسونو دوام ته ژمن دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغي زیات شوی دي چې دا رواني ناروغي سره د افغانستان په کوم سیمو کې ډېر خزي راسوګریوان دي وړاندې درته په راپور کې وایي. روزګان ته ورزو چې خلک شکایت کوي له هم په دې ولایت کې نه چاو دي توکشته
دا منځکا شه پسیتو غوګوري پسیتو غپاکه سي زکه د خلک ډېر په وهم کې دي نه په خپل مزکه کې کار کولای شي نه په خپل سرا کې کار کولای شي.
لا روزګان ورخوا په نیمروز ولایت کې بیا سیمه ایز طالب چارواکو ویلي چې په دوه میاشتو کې شاوخوا د 16 افغان کډوالو جسدونه ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي. وړاندې مو په راپور کې د دغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره خبرې کړې چې ولې ایران ته تللی وو او ولې وژل شوي دي. نور مطالب هم شته. بیام ستاری مشه پدې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر خزو انجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور لاخوالو لکبله د افغانو میرمنو رواني ناروغي زیات شوې دي. یونیسیار ویان دی پرون په جنیو کې پی وی جوړ شوې غونډه کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خزو سره چې د دې ناخوالو لکبله زیانمنې شوې دي د تاوتریخوالي بوګنون کې شمیرې شریکې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویان دی شابیا منټو پرون په جنیف کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګریوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن منټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستۍ محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغه هیوادونو کې چې کڑکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په 50 زیات شوې دي چې په 95 لخذو او نجونو سره شوي تاوتریخوالی دی. د یو ان ایچ سی آر د ویان د په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری. د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په 2 میاشتو کې د شاوخوا 16 افغان کډوالو جسدونه د ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل سنا کا کرناورو.
د مسیر رو اینا بیچاران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران کې یو افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نهو غړو د مړینې په ویر ناست دی. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نو موصلي غږ یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلی په 9 د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شخړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټر یې د ایران پوله ساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د ده په ټکو په دې پېښه کې د کورنۍ نهه غړي یې چې درې ماشومان دي مړه او 12 نوټ پیان شوی. هغه زیاته کړه
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو، زموږ د کورنۍ دیش غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل، چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او د 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو او وژل شویو ته نږدې یو کس چې ده هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بیچاره فقیر بودن، از نداشتن یک لومنان رفتن.
دا بیوزله خلک وو چې د ګوډی نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پوله ساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 100 افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړي چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې د یونیسف اړوند ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. تفصیل لا به د فیسبوک مینه په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو له تړل کې دوه وروسته طالبانو تازه په بامیانو ولایت کې هم ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. د بامیانو ولایت ځینې سیمه ییز سرچینې وایي چې دا لسګونه ټولګي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د وطن ټولنیزو او تخنیکی خدماتو د موسسې ډبلیو ایس ټی ای په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو. یا د سرچینې چې د زده کوونکو کورنۍ او د هغوی ښوونکي دي زیاتوي چې د دې ټولګیو تړل کېدل له سلګونه هغو کسانو او انجونو څخه د زده کړو فرصت واخیست چې له وړاندې یې ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. امیر مهدی چې د بامیانو ولایت یو اوسیدونکی دی او دریو ماشومانو یې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله، ازادي راډیو ته وویل
دا ټولګي زموږ لپاره په لورو پرتو سیمو کې یو هیلو و. هلته چې شونځي نسته، اوس طالبان غواړي چې د دغو ټولګیو پر ځای خپلې دینی مدرسې جوړې کړي او زموږ ماشومان یا مجبور دي د طالبانو دینی مدرسو ته ولاړ سي یا له سواد څخه بې برخې پاتې سي.
نجیب سادات چې د بامیانو یو بل اوسیدونکی دی وایي
دا ټولګي زموږ ماشومانو ته ډیر ګټور وو، ډیر څه زده کړی وو. خو له بده مرغه طالبانو دغه ټولګي له دې کبله وتړل چې د کوچنیو هلوکانو او نجونو ټولګي یو ځای وو. له یونیسف څخه غواړو چې پر طالبانو فشار راولي څو زموږ ماشومان له زده کړو بې برخې نسي.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خوبه که مراکز آموزشی در بامیان
په بامیان کې د شوونیزو مرکزونو بندیدو دلیل څه دی؟ باید چارواکي ځواب ووایي. په داسل کې چې نیمه ټولنه له سواد څخه بې برخې ده، باید هڅه وسی چې د زده کړې لارې لا زیاتې پرانستل سي. نه دا چې هر ورځ په دې برخه کې د ګڼو ستونزو شاهدان ووسو. له مسؤلانو په ځانګړې توګه د یونیسف له دفتر څخه غوښتنه کوي چې د شوونیزو مرکزونو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي.
باز شوه و بازگشایی شوه و در یک قسمت ما را کمک کنن.
بامیان ولایت که دی طالبان و زایی چارواکو لا پا دی عدد سه ندی ویلی. پا افغانستان که دی ملگرو ملتون و دی ماشومان و دی ملاتر صندوق یونیسف مسئولین و هم ازادی راژیو تا پا دی عدد زواب ور نکرد. خود روانی اونهی دی سیشن بی پاورز دی افغانستان پا جنوبی ولایتون و که دی سلگون و سیمهیز و طلگی و لطرل که دو روستا یونیسف د رسنیو دفتر په واستول شوی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی دا وضعیت په غور ساري او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ګډون په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ادارو په ملاتړ د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو دروازې وتړلې. سیمه ایز ټولګي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته فعالیت کوي، هغو هلکانو او نجونو ته د لومړنیو زده کړو فرصت برابروي چې ښوونځي له استوګنځایونو لرې دي یا د فقر او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې شوي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سیمه ایز ټولګي په 150 ولایتونو کې فعال دي چې له 15,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو یاغیانو له دوو ورځنیو جګړو وروسته پرون د دې هیواد دویم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. دې وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حملې د تیر چهارشنبې پورې پیل کړې او په ترڅ کې د سوریې د شمال لویدیځ کلو او ښارونو ته ننوتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړې سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا لشاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لمرنې برید دی په دسیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل. خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نخې نخانی نخکاری له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو. په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریه ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرایلو او له بلې خوا د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان اوسیدونکو له هم د ماينون له خطر سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نه چاو د توکو ماينون سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوه دي. دوی زیاتوي چې ګڼي سیمې له هم د ماينون له خطر سره مخامخ دي او ماشومان په ځنګړې توګه د دیګوا خصلې قربانيان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمې ته د ماينون او نه چاو د توکو څخه د پاکولو کسان ورولېږي تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنۍ چارې او ژوند وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماينونو او نه چاودتوکو پاکې سي تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماينونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي تر څو ماشومان په ډاډه زړه شونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې تر سره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماينونو د موجودیت لامل نه یوازې ماشومان بلکې ټول کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اورزګان ګڼي سیمې لا هم د ماينونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړې دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو د دې سیمې د ماينونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې مؤسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرای کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سزا غوښته چې موږ ته دا سیمه پاکه کړي. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ سزا ځمکه پاکه کړي. نه دي بدون چې خوشاله چې بهي ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم ځمکه ده چې پاکه سي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمي هغه چې ماينونو پکښ کې کرل سی ول ماينونو پاکي کړی دي. خوای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا وکمنې دوه څخه ورسته د امنی کومندانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمي ټولې له ناچاو د توکو په خوانیو شخصو ماينونو څخه پاک کړی دي چې په تیر کې د جګړې زیات تمرکز وباندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دي مرمۍ په توسط زخمی شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسم ته ډاډ ورکو چې زموږ مسولین سیمې ته رسیدلي دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیه وکړي که خدای کول پراتلین کې بیا لاس پیښ سره نه مخامخ کیږي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د ماينونو له دوامدار خطر څخه ځوريږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګي د وی همکاري لاري حال سي. د ماينونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند دا ډور کوي بلکې د دې راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو چنګونو کې او د پاکستاني ځواکونو توپچې بریدونو کې کلي کورونه جماعتونه او ښوونځي ړنګ شوي وو، د همدې بریدونو په وجه ډېر خلکو خپلې مینې او سیمې پرېښې وي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تېرولې. اوس دغه خلک ډېرې بېرته خپلو سیمو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومان هم بېرته ښوونځیو ته مخه کړي او درسونه وایي، خو دوی شکایت کوي چې په دغه سیمه کې د ښوونځیو ودانۍ نشته دی. دوی وایي چې په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې ترې درسونه پاتې وي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې وره.
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډیری کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و، ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو، خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کوله کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شونکړه کولې سګړې شاګردان څه بخوي. مونږ ایم اسلامي امارت ته وتنه راځي، مونږ ته تعمیر جوړ کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې دښنه اسمان دلاندې په باران کې بخوي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوون کې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خون کې او مسولین بیا وای دومره زین نه لري چې لبارانه پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی تغرسو که دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، خو سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري، ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځین دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوی چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
facebook.com/azadiradio.